دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه ورې. زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم. د ای پی خبری آژانس د شنبه په ورځ ناوخته ریپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې د نوموړي د عزل کولو د محاکمې له پیل کېدو نه مخکې د ډیموکراتانو لخوا پر ټرمپ باندې د لګول شوو تورونو ته د ځواب ورکولو په تیاری باندې بوخت دي. د ټرمپ مدافع وکیلانو د هغه په خلاف لګول شوي تورونه رد کړي دي. هغوی ډیموکراتان د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو په هڅه باندې تورن کړل. خو ډیموکراتانو هم د شنبې په ماښام د ټرمپ په خلاف د حقوقي دلایلو خلاصه یا لیګل بریفینګ د سنا مجلس ته ولیږله. ټاکل شوی ده چې دواړو خواوو به د سه شنبې په ورځ د سنا مجلس ته د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په مخ کې خپل دلایل وړاندې کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ویلي کله چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان نه وځي نو جنگ به هم ختم شي. مولا برادر په دوحه کې د امریکا د پی بی ایس مستقل تلویزیون سره په روانه میاشت کې په مرکه کې ویلي چې د روغې جوړې او سولې لپاره بنیادي شرط هم د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل دي. برادر دا خبره په داسې حال کې کړې چې امریکایي ماموران لګیا دي له طالبانو سره د افغانستان د 19 کلن جنگ د پای ته رسولو په خاطر مذاکرات کوي او داسې ښکاري چې یوې موافقې ته سره هم نږدې شوي. له بلې خوا د افغانستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي که طالبان د اوربند سره موافقه ونه کړي د سولې مذاکرات به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد، امریکا، جرمني، ناټو او ملګرو ملتونو ځانګړو استازو په دوبه کې غونډه کړې او د سولې د میکانیزم په اړه مشورې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر دینی عالمانو د شنبې په ورځ په خپله غونډه کې په ودون کې د موسیقي په غږولو، د شرابو د څښلو او قمار وهلو په شمول د ټولو منکراتو په خلاف د شینوارو د دینی عالمانو فتوا تایید کړه. دا واشنگتن دی. تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. نن د یک شنبې په ورځ په برلین کې د لیبیا په باب د امریکا، روسیې، جرمني، فرانسې، ایټالیې، ترکیه او برېټانیې په شمول د 12 هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د رویټرز اژانس استانبول نه رپورټ ورکړي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې په دا غونډه کې ګډون کوي په اروپایانو باندې غږ وکړ چې په لیبیا کې د سولې لپاره د ترکیې د هلو ځلو ملاتړ وکړي. اردوان د صدر اعظم فایز السراج په مشرۍ په طرابلس کې د مرکزي حکومت په ملاتړ د خپل عسکرو د لیږلو اعلان هم کړی. یونان چې د ترکیې د نظامي مداخلې کلک مخالف دی د خلیفه حفتر سره ټینګ ولاړ دی. د شنبې په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې د پولیسو او د حکومت ضد په زرهاو مظاهره چانو ترمنځ د نښتو په وخت 1500 کسان د پولیسو په ډزو کې زخمیان شوي دي. د لبنان خلک د بیروزګارۍ، غربت او په دولتي ادارو کې په پراخه کچه د فساد او بډو خړلو له امله درې میاشتې مخکې راپاڅېدل. پخوانی صدر اعظم سعد الحریري او دغه حکومت استعفا کولو ته مجبور کړ، خو اوس وایي چې د نوي حکومت د جوړولو نه مخکې باید موجوده سیاسي نظام کې ژور اصلاحات وشي. د چین د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبې په ورځ د ووهان په ولایت کې د کارونا وایرس په نامه د یوه وژونکي ویروس څلور تازه پیښې ثبت شوي دي. امریکایي چارواکو د امریکا په دریو نړیوالو هوایي میدانونو کې د هغو مسافرونو څارنه پیل کړې چې د ووهان د ولایت نه امریکا ته راغلي. لږ تر لږه 2 کسان د نیمونیا دا ناپیژندل شوی مهلک ویروس وژلي دي او که د خپرېدو مخه زر ونه نیول شي نو ډاکتران وایي شاید چې نور خلک هم ونیسي. په دغه ولایت کې 15 کسان په روغتونونو کې بستر دي. د سومالیا د پایتخت مقدشو نه د باندې ترکیې د قراردادیانو د یوې ډلې سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې. د رویټرز اژانس وایي چې د تلفاتو په باب معلومات نشته. الشباب چې د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعدې ملاتړ کوي د سومالیا د موجوده حکومت د راپرځولو لپاره جنګ کوي او د مخکنیو چاودنو ذمواري قبوله کړې وه. څارونکي وایي په داسې حال کې چې له ناټو سره اړیکې خرابې شوي او په جنوبي ختیځ آسیا کې د متحده ایالاتو، چین او روسیې ترمنځ د نفوذ د پراخولو لپاره رقابت زیات شوی دی. روسیې په ډېره چټکۍ د ویتنام او لاوس په شمول د ساړه جنگ په زمانه کې د پخواني شوروي اتحاد له زړو انډیوالانو سره خپله پوځي اقتصادي رابطه پراخه کړې ده. د روسیې پوځي ورځپاڼې رپورټ ورکړی ده چې له 9 هیوادونو سره پوځي اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. دا او د دې سات خبرونه.
امریکا غږ غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ترنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیږئ چې د واشنگتن د سټیډیو نه نشریږي. دا هم د روانې خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي ک طالبان اوربند و نه منی د سولې د پاره به ټولې هڅې نتیجه ورنکي. همدارنګه د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوبی کې د ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي هیوادونو د ځینو چارواکو سره کتلي دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل تاروان پر راپور کې اوري.
زلمی خلیلزاد په دوبی کې تیر ورځ د یونما له مشر تدامي چې اماماتو د اروپایي ټولنې او جرمني له ځنګړو استازو او د ناټو له ملکي استازي سره کتلي دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلي په اوربند د تاوتریخوالو په کمولو بین الافغاني ناستو آینده تعهدونو باندې خبري شوي. کار لا روان دی. د دې ناستې په اړه د جرمني ځنګړي استازي پوزر مارکوس په خپل ټویټر ویلي چې موږ موافقه وکړه چې د تاوتریخوالو راکمول به اصل پاتې کیږي. افغان حکومت وایي چې د دې ناستې په اړه د یونما له مشر ته د میچې ماماتو توضیحات غواړي.
موږ منتظر یو چې ښاغلی ماماتو د دې ناستې راپور موږ ته وړاندې کړي چې په دې ناسته کې کوم مسایل مطرح شوي. خو موږ ټول متحدینو په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې چې کله هم له ولسمشر سره ناستې درلودلې د افغانستان د خلکو له غوښتنې چې اوربند ملاتړ کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خبرو وروسته چې په وینا یې طالبانو د تاوتریخوالي راکمولو سره موافقه کړې ده، افغان حکومت وایي چې د قطر طالبان پاکستان ته تللي او په پاکستان کې میشتو خپل مشرانو سره تر کتنې وروسته اوس تمه لري چې طالبان د اوربند غوښتنه ومني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول مبهم دي او تر اوسه په دوحه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
خو زمونږ وړاندیز کاملا واضح، زمونږ لومړیتوب هم واضح دی. منګه هیل لروچ طالبان دی د دې پرځای چې اوس د تاوتریخوالی پر کمخ باندې خبرې کوي، پر آتش بس اوربند باندې خبرې وکي.
د تاوتریخوالی را کومول څه معنا؟ د سولې فعال خلیل صافی وایي چې نګدي اوربند دی.
موټر بم چاودنو، هدفي وژنو، انتحار، انفجار، ودرول، د لوی لارونو بندول او د تهاجمي بریدونو ودرول او په مقابل کې د امریکا ناتو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکون لخوا په طالبانو باندې شپږ عملیات او هوایي بریدونه ودرول چې د تمنګا تقریبا اتیا نتر نوې فیصده اوربند ویل شو. ول دوی استلاح د دیني ملحوظاتو په لحاظ دی ته د تاوتریخوالي د کمښت استلاح کوي. دوی دواړه لوریو امریکا او طالبانو د هغې د تطبیق او نظارت لپاره هم په یو میکانیزم سره کار کوي.
خپل زلمی خلیزاد د ورستیو تحولاتو په اړه غلی دی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له طالبان سره په قطر کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په خبرو کې ښکیل دی.
د سولې د روانو مذاکراتو په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په پاکستان کې د طالبانو د رژیم د بخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ضعیف صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. دا ځل د طالبانو او امریکایانو مجلسونه ډېر محرم ساتل شوي دي. تاسو د دوه خبراتو په اړه څه پوهیږئ؟
زما په نظر چې د سندوی شي نسته، ځکه ټول هغه خبرې چې دی هغه خلاص شوې دي. یوازې یو خبره چې تر اوسه پورې مذاکرات ورته ماتل وه، هغه د امریکان د خوا د اوربند وړاندیز و چې طالبان اوربند غور کاوه. نو طالبان د دې مشورو وروسته زما په نظر یو نتیجه ته رسیدلی دي چې اوس دوی دا خبرې بیرته پیل کړي دي. د دې لپاره چې نوې یو شی نشته، انکشاف نشته، ځکه ټول شیان خلاص شوي
دي. د اوربند په اړه مشخصه پوښتنه لرم، ولې اجازه راکړئ چې دې مسلې ته اوس اشاره وکړو. چې ملا برادر یې تازه مرکې کې ویلي چې امریکایان ووځي سول راځي، دغه مسله ظاهران ښکاره کوي چې طالبان او خلیزاد د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي نه دي. آیا امریکایان له افغانستانه د وتلو نیت لري؟
کیدای شي دغه مرکز نه پوهېږم چې څه وخت به سوي او خپله سوي به څه وخت وي. خو دغه ټوله مسوده چې کومه دوی ورباندې موافقه کړې وه، په هغه کې امریکایان موافقه کړې وه چې دوی به د افغانستان په ټولو جزئیاتو باندې دوی خبره کړې وه او تقریبا لس میاشتې ورباندې کار شوی و. یوازې همدې خبرې ته معتله وه چې د امریکان وړاندیز دا و چې د موافقې تر لاسلیک لس ورځې مخکې باید وربند وسي او یا د تشنود دا کچې چې راکمه سي د دې لپاره چې بیا بې اعتباري رامنځته نه سي. نو دا یو موضوع پات او زه فکر کوم چې امریکایان دا خبره په سره کړې دا د افغانستان اوس
صحیح راځي چې اوس دغه د اوربان او د تشدد په کموالي باندې حکومت خبرونه کوي راغلي چې طالبانو د اوربان په اړه د خپلې فیصلې متن امریکایي چارواکو ته سپارل ده. آیا طالبانو پر اختیار پر اوربان موافقه کړې ده؟
زه چې څو نه پوهېږم په یو موقتی تشنج باندې چې تشنج کم کی په کامل اوربان باندې موافقه نه یم. زما څو نه پوهه ده خو دا چې دي لکه تقریبا د تشنج په کومه ولو کې کېدای شي طالبان د دوی سره موافقه وکړي چې دا سیغه تریش رامنځته نه شي. اما د کاملان اوربان لکه چې څنګه امریکایانو تقاضا کړې و هغه سی بنې
صحیح د تشدد یا ستاسو په وړاندې د تشنج د کمول اصطلاح تازه وتلې ده. د اوربان په معنا خلک پوهیږي خو د تشدد کمول یعنی څه؟
کدای شي ځینې شام د سی لکه اوس چې په مزدهی مزایو او فشارو کې همږي وي یا د امریکایانو د خوا د شپې عملیات یا بمباری دي په دې کې کومواله راځي. مثلا دا یو امکان لري چې امریکایان چاپی ودروي او بمبار ودروي او طالبان د کامل اوربان معنا نه لري او د سیده یو غټ حادثه لکه چې دوی ویره لري چې کدا شي دا یو مشکل ایجاد کړي دغه مخنیوي به کې سوي.
نو دې اندازه څنګه معلومیږي دغه اوربان د تاسو لوینا څخه د ښکاری چې دا کامل اوربان نه دی ولې قسمي اوربان دی؟ ولې دغه د اوربان لټکې نه یو ډار موجود دی؟ ولې د تشنج کمول باندې موافقه شوې ده او ولې اوربان ورته نه ویل کیږي؟ څه ملحوظات شته په دې کې؟
زه فکر کوم ته اوس پورې د دا باور فضا د طالبان او امریکا ترمنځ موجوده هم نه ده چې دوی پوره باور وکړي او اوربان وکړي. اما طالبان د امریکایانو سره په مسوده کې چې کوم موافقه دوی کړې ده په هغه کې چې کوم جزئیات دي په هغه باندې موافق دي دا چې دوی لاس ورځي دا مخکې امریکا د غواړي د نظام مخکې او څو غواړي دا طالبان ته شکونه پیدا کړی و چې په دې کې به امریکایان څه لري ځکه تر اوسه دوی د دښمنۍ په موقف کې دي. نو یو تشویش لري چې کدای شي
یعنی په دې معنی چې ضعیف صبر کله امکان لري چې دغه د تشنج د کمولو موافقه هم مات شي او کدا اوربندم نوم پېږدي نو دا اوربندم ډیر ماتیدونکی دی. په هر صورت آیا داسې کوم وخت ټاکل شوی چې کله به موافقه لاسلیک کیږي؟ څوک به لاسلیک کوي او په کوم هیواد کې؟
تر اوسه پورې خو په دغه موضوعات باندې خبره روانه ده چې کله او چیرې او څوک به امضا کوي. نو دا جزئیات به وروسته راځي.
او درنوونکو د خبرونه بل مطلب مهم د افغانستان په حق لدی. د افغانستان حکومت وای په ځان د بسیا کېدو لپاره د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق ټول ټاکل شوی شخصونه په تیر میلادي کال کې پوره کړی دي. د جمهور رئیس د ویان په وینا د مالی لحاظ په ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان حکومت څلور کلن پلان چمتو کړی دی او اوس هم د خپلو مصارفو عمده برخه د کورنیو عوایدو څخه تمویلوي. په مکړی په اړه د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل سره له دې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمنه ده خو افغان حکومت هم له مالی لحاظ پر ځان د بسیا کېدو لپاره څلور کلن پلان چمتو کړی دی. د ښاغلی صدیقی پر وینا افغانستان په 2019 میلادي کال کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق ټول هغه شاخصونه پوره کړی دي چې پر ځان د بسیا کېدو لپاره ورته ټاکل شوی وو. د جمهور رئیس ویان وویل اوس هم افغانستان د خپلو مصارفو عمده برخه له کورنیو عوایدو څخه تمویلوي او زیاته کړه.
خبره خوشی که دیروز داشتیم بود که بر اولین بار صادرات ما
به خبر مو چې پرون درلو دا و چې زموږ صادرات د لومړي ځل لپاره له یو میلیارډ ډالر څخه زیات شوی دي. د عایداتو پر زیاتوالي مو په شدت سره کار کړی دی. په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس پلان لري چې موږ مالی بسیا کېدو ته ورسیږو، نور د نړیوالې ټولنې محتاج ونه وسو، خپل مصارف په خپل تمویل کړو ترڅو وشو کولای د مسایلو په برخه کې ستونزې حل
کړو.
افغانستان په تیر میلادي کال کې له خپلو کورنۍ او مالی سرچینو څخه څه باندې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د عوایدو تر ټولو لوړه شمېره ښیي. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارد افغانۍ عواید درلودل خو په 2016 کې دا شمېره 115 میلیارد و په 2018 کې 109 میلیارد په 2013 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې 208.1 میلیارد افغانۍ ته پورته شوه. همداشان په دغه کال کې د افغانستان صادرات د لومړي ځل لپاره له $1 میلیارډ څخه زیات شول، په داسې حال کې چې اوړم کال دغه شمیره $150 میلیونه ته رسیدله. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې تر $2 میلیارډ پورې د افغانستان د صادراتو لوړولو لپاره یې پلان چمتو کړی دی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ ته وویل، موږ ورته لارې هم لټولې دي، که د ځمکې له لارې وي او که د هوا له لارې، که د لاجورد لاره ده، چا بهار دی. همداشان د لومړي ځل لپاره مو د اوسپنې پټلۍ له لارې صادرات پیل کړل، زموږ محمولې چین ته لاړې. بله موضوع، موږ مشخص پروسیجرونه رامنځته کړل. د 2000 کال لپاره چې موږ د صادراتو $1.5 میلیارډ هدف لرو، خپلو آتشو ته مو ویلي دا مثال په ډول 500 میلیونه یې ایران ته لاړ شي، 400 میلیونه یې چین ته لاړ شي، 900 میلیونه یې پاکستان ته لاړ شي. د هر ځای او هیواد لپاره مو یو هدف ټاکلی دی او خپلو آتشو ته مو دنده سپارلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د صادراتو نړیوال سرټیفیکټ ترلاسه کول په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره د نندارتونونو جوړول، د افغانستان د صادراتو لپاره د مشخص طرزالعمل جوړول او په نړیوال سټنډرډ د سوداګریزو توکو بستهبندي هغه اقدامات یاد کړل چې پر وینا یې په روان 2000 میلادي کال کې به د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره ورته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که افغانستان د صادراتو په برخه کې په همدې چټکۍ سره وده وکړي، په راتلونکو 5 کلونو کې به د دغه هیواد د صادراتو کچه تر $2.5 میلیارډ پورې پورته شي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان باید د خپلو صادراتو د زیاتوالي لپاره د کرنې او کانونو پر سکتور پانګونې ته پاملرنه زیاته کړي.
موږ ورو ورو باید خپل د صادراتو ظرفیت داسې لوړ کړو چې دلته په افغانستان کې معدن استخراج کړو، دا نور هیوادونو ته ولیږو او د هغې په مقابل کې بیا موږ د هیوادونو نه اجناس واخلو. یا مثلا په افغانستان کې باید زراعتی محصولات چې د افغانستان 40% د صادراتو تشکیلوي، د دغه پروسس بهتر سي، د دې بستهبندي بهتر سي او د دې نوې مارکیټونه وکړتل شي تر څو موږ د محصولات په خبای باندې په نور هیوادونو خرڅ کو.
د ښاغلی محمدی پر وینا افغانستان په 13 لسیزو کې تر $2 میلیارډ واردات درلودل او کچېرې حکومت د خپل صادراتو وړتیا زیاته نکړي، نو افغانستان به د تل لپاره نړیوالو مرستو ته اړوي او یا به د نورو هیوادونو پوره وړی شي. افغانستان په داسې حال کې له مالی لحاظه پر ځان د بسیا کېدو هڅې پیل کړي دي چې نړیوالې ټولنې له 2010 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې له افغانستان سره په خپلو مرستو کې شاوخوا 50% کموالی راوستی دی. د مالی وزارت د شمیرو په اساس په 2010 کال کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرسته $15.2 میلیارډ ته رسیدله، خو په 2013 کال کې دا مرسته نږدې $8.5 میلیارډ ته راښکته شوه.
او سم درنډونکو څو نړیوال راپورونه لرو. د یو شمیر هیوادونو مشران به نن د یکشنبه په ورځ په برلین کې غونډه وکړي چې کوښښ کوي په لیبیا کې جنجال غلی کړي او هیواد بیرته د پخلاینې په لار سیخ کړي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې مارګریټ بشیر په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د آلمان په تخت سفر وکړي چې برسېره پر نورو شخصیتونو د برتانیا، فرانسې، آلمان د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای چې کوشش کوي د لیبیا د سیالو مشرانو سره د پخلاینې پروسس پیل کړي. په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی صدراعظم فیض آل سراج او اوخت جنرال خلیفه هفتر ته هم بلنه ورکړه شوې ده چې په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي. دغه عالي غونډه د آلمان په کوربتوب جوړه شوې ده، مګر په ملګرو ملتونو کې د لیبیا لوړ رتبه ډیپلومات غاسان سلامی درې اړخیزه کوشش وکړه. د ده هدف دا ده چې د رقیبانو ترمنځ د دې هفته نازک وربند په باره کې موافقه په برلین کې د علاقه مندو هیوادونو په مرسته عملي شي او وروسته بیا له دغه تحرک نه کار واخیستل شي چې د لیبیایانو ترمنځ خبرې پیل شي. مګر د بین المللي مرسته غواړي چې په جنگ کې شامل خواوې سولې ته وهڅوي او خارجي مداخلې دوی د جنگ په لاره ور برابر کړي دي. د ترکیې، مصر، د متحده عربي اماراتو او روسیې په شمول یو شمیر هیوادونه د ملګرو ملتونو د 2011 کال د وسلو د بندیز په خلاف لیبیا ته وسلې استوي. دغه کار غسان سلامی په قهر کړ. سلامی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Get out of Libyan nightmare That's what I am asking all the countries. Remain outside this situation because there is no military solution. The more we give hopes to this side or to that side, the more you render the political solution.
The Libya, the bad people, and the Hapasena last possession. همدایلته چې زه له دغه ټول هیوادونو نه غواړم له دې حالات نه به هر شي ځکه د دې نظامي حل نشته که موږ دې یا بلې خوا ته هیله پیدا کړو نو سیاسي حل یې ډېر مشکل کیږي. جنرال هفتر او د ده د لیبیا ملي پوځ د اپریل په میاشت کې په ختیځ کې له خپلو مرکزونو نه د طرابلس په لور حرکت وکړ چې د جمهوري ریاست شورا او صدراعظم السراج چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی کنټرولوي کوشش یې کاوه دغه پایتخت ونیسي. ده د ملي کانفرانس نه څو ورځې د مخه دغه کار وکړ. د ملګرو ملتونو پلان درلود د هغه کوشش د یوې برخې په حیث چې غواړي سیاسي حل پیدا کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په پرله پسې توګه د جنګ پای ته د رسولو او د خبرو میز ته د راتللو غوښتنه کوي. د ده نطاق سټیفن دوجاریک وایي
What we hope comes out of Berlin is a renewed demonstration of international unity in supporting the inter-Libyan political process, ending foreign interference, leading to full respect of the UN arms embargo.
من چې د تشي غوښتنه کوو هغه د برلین نه د نوي بین المللي اتحاد منځته راتلل دي چې د لیبیایانو تر منځ د سیاسي پراسس ملاتړ وکړي، خارجي مداخله پای ته ورسوي او د وسلو د هغه بندیز احترام وکړي چې ملګرو ملتونو ورباندې لګولی دی. په عین وخت کې د 200,000 مهاجرو په شمول چې بند پاتې دي، 1,000,000 لیبیایان د جنګ په علت بین المللي بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که طالبان په رښتیا هم په خلکو کې محبوبیت لري نو انتخاباتو ته دې ودرېږي. قریشي په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي دي چې طالبان سادهګان نه بلکې واقعي بین خلک دي. په مکړې په دې اړه د امریکا غږ د خبریال نسیم ستانزي راپور ده.
ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې د اهمیت په برخه کې وویل چې موږ ځکه د سولې په اهمیت پوهیږو چې د افغانستان غمیزه په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 پیل نه شوه، بلکې د 1979 په ډسمبر کې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو له یرغل سره سم پیل شو. د افغانستان نه د کډوالو راتک پاکستان ته پیل شو او په یو وخت کې دا شمیر 5,000,000 ته ورسید. اوس له هغه وخت نه څلوېښت کلونه تیر شول.
Let me also add that since
امریکا او پاکستان په دې پیخه کې د وینی زخت ډیره قرباني ورکړې او ډیر مالی لګښت هم کړی دی. پاکستان له ډیر پخوانه دا استدلال کړی دی چې د دې پیخې د حل لاره نظامی نه ده، په کار د سیاسي حل لاره پیدا شي.
ښاغلی قریشي وویل په کار د موږ دا په یاد ولرو چې د افغانستان سوله یو شریک مسؤلیت دی. پاکستان په کې مثبت نقش لري، خو هر څه چې سولې ته ضرور وي هغه په یوې عزیزان نشي کولای. په کار د نړیواله ټولنه او د سی ایس آی ایس غړي سر جونز له ښاغلي قریشي نه پوښتنه وکړله چې طالبان څومره د سولې په خبرو کې جدي دي، ځکه هغوی له نظامي پلوه ډېر زړور شوي دي. سر جونز وویل موږ څو میاشتې مخکې ډېر سره نږدې شولو چې په کمپ ډیوډ کې د سولې تړون لاسلیک کړو، خو هغه ناڅاپه فسخ شو. ستاسې نظر د طالبانو د جدیت په برخه کې څه دی چې بیرته سولې ته نږدې شو؟
In my view, the Taliban are pragmatic and they're smart.
زما په نظر طالبان واقعي بین دي او په عملي شیانو فکر کوي، سادهګان نه دي خو هغوی ستړي هم دي. دا مو په یاد وي چې له ډیرو کلونو راهیسې جګړه کوي. زه فکر کوم هغوی دا خبره درک کړې ده چې که دا توقع کوو چې حالات بیرته عادي شي نو دا یو قیمت لري. افغانستان ډیر بدلون موندلی دی، له همدې امله په کار ده چې هغوی له نویو شرایطو سره ځانونه عیار کړي. نور څوک نشي کولی چې ښځې له تعلیم نه ایسارې کړي. 3,000,000 نجونې درس وایي او دا کار عملي نه دی او نه د منلو وړ دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل بل پلوه خلک له دیموکراسۍ سره عادي شوي دي، که څه هم هر وخت په دې بحث کېدلی شي چې انتخابات به څومره د اعتبار وړ وي او ټاکنیز بهیر به څومره باوري وي، خو دا شیان د وخت په تیریدو سره انکشاف او پرمختګ کوي. لنډدا ل دیموکراسي نخلاصي نشته.
What they should be encouraged to do is if they are so popular, if people so like them.
په کار د طالبان دي تواصل شي چې کدوې اړتیا ملت ته ځنونه محبوب بولی او د خلکو خوخیږي نو په کار د چې په عام خلکو او عام بهیر کې ځانونه شامل کړي او ځانونه انتخاب کړي او په سیاست کې برخه واخلي د خلکو په نمائندګۍ د رایو له صندوق نه کار واخلي او له تشدد ډډه وکړي ځکه چې چیرې دوی خپل په خوانی لارې ته دوام ورکړي نو هرڅه به په ټپه ودرېږي او پرمختګ به نه وي.
خاغلی قریشی دا هم ویل چې په کار ده د نړیوالو قواو وتل افغانستان نه په منظم ډول او په څو پړاوونو کې پیل شي. په کار ده د 1980 د لسیزې اشتباهګانې تکرار نشي ځکه د هیچ چا په ګټه نه دي. دا بلدې سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان هغه مهاجرین چې لا تر اوسه په پاکستان کې پراته دي په عزت سره خپلو کورونو ته ستانه شي. قریشی زیاته کړله چې دوی هیله من دي چې امریکا او نور شریکان له پاکستان سره مرسته وکړي.
او دا هم درنونکو د روان خبرونې ورستای مطلب د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سلګونو زره کسان بعد انټي بیوټیک له مقاومت نه مړ شي ځکه نوی درمل تولید شوی نه دی چې د مقاومت د میکروب علاج وکړي. د امریکا غاک خبریالی لیسا شلن په دې باره کې دا راپور را لګړی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د درملو په مقابل کې مقاومت کوونکو ناروغي او په علت هر کال لږ تر لږه 200,000 تنه مري چې په دې کې هغه 210,000 تنه شامل دي چې لنری رنځ نه امري او ګڼ شمېر درملو په مقابل کې مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تیر کال راپورټ پیشګویي کوي چې د انټي بایوټیک په مقابل کې له مقاومت نه د 2050 کال پورې به 10,000 تنه مړ شي او مالی ستونزه هم پیدا کوي. WHO وایي د روغتیا ګواښ په هر چا باندې تاثیر کوي، په هغو کسانو کې چې د خطر سره مخامخ دي، د پاخه عمر خلک، د کیموترافي کوونکي، جراحي غړي چې بدل شوي او د عافیت سیستم صحیح نه وي شامل دي. د انټي بایوټیک په باره کې د WHO لوړ رتبه مشاور پیټر بیر وای 50 انټي بایوټیک په قطار کې دي، مګر اکثر محدوده ګټه رسوي چې د موجوده انټي بایوټیک سره مقایسه شي. بیر خپل خبره ته دوام ورکوي او وای
We are running actually out of antibiotics that are effective against these resistant bacteria. It takes about maybe 10 years to develop a new antibiotic, so if we go back to phase 1, we know exactly what at best we can get over the next 10 years, and we really see that it's insufficient to counter the current
strain. موږ واقعاً د هغو انټیبایوټیکو د کمښت سره مخامخ یو چې د دغو بکتریاو په خلاف مؤثره دي، او دا به لس کاله وخت ونیسي چې نوي انټیبایوټیک تولید شي. او ځکه نو که لومړي پړاو ته بیرته رجوع وکړو، موږ په دې پوهیږو چې څه شی ښه دي او په راتلونکو لسو کالو کې به څه شی لاسته راوړو. او موږ واقعا وینو چې دا کافي نه ده، اوسنی ګواښ ورباندې له منځه یوسو. بیر انوای په ساینټیفیک توګه دا ډیره مشکله ده چې د انټي بایوټیکو نوي اختراع وکړو. دی وایي بل ستونزه دا ده چې د درملو جوړونکو شرکتونو لپاره مالی امتیازات نشته دی چې نوي درمل تولید کړي. دی وایي دا کار خطرناک دی، دی ته ډیر وخت او پیسې پکار دی او احتمال لري چې کمې پیسې ونه لاسته راوړل شي. لیکن د امریکا غږ ته وویل دی په دې عقیده دی چې شرکتونه به خپل دریس بدل کړي او نوي انټي بایوټیک ته به پرمختګ ورکړي ځکه دوی هم دغه نوي درملو ته ضرورت لري.
او درنودونکو په همدې سره د امریکا غږ شنه دی او د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضری ګو، تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منک مرغه د خدای پام.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمی